ازادي رادیو خبرونه اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نه میاشتو کې د امنیتی، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و، خو بیان زیاتوي چې دا اداره به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغا ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ادارو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلی دی په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانې له مخې د مزایدې ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د دنباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پراخې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځه لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي دي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری زیاتې شوي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خاطر د خطر زنګونه ووهل شول. او د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به د فنلند لپاره ناوړه پایلې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانو کې عمي چرس،
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا سهار ته چې بس چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې ټایره واړه بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل سوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول سوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسېدونکی امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای دی حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریخ نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لاړ شه دي تر د تاریخو پر ځای دی غنم وکړي، حلال شی دی وکړي.
د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په یو ویروي کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټریکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي، نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتېږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګري یم، زه اوس په غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بنسه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې باید موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدلای یې
راکړو. چې بنس ورور دا خو ډېر ښه کار دی، مونږ غریب موږ ته باید بدله راکول شي، ځکه چې غنم مو داشان خدای څوکې نه جوړي. مثال تاریخ دی څوکې موږ ته جوړولی.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریخ په هلمند ولایت کې د هیروینو په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزورۍ او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي، له یوې اونۍ راهیسې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرسخو میگرفتیم پردم سال
تو 500 روپی با مو چرس رانی ول بیا با مو حقا مایده کول لک تنباکو با مو سرگده ول سیگریت با مزینه دک کرد او بیا با میچ کول کلا میچی چرس کول که چرس باو نخب باو پتا خول با ناستم خبر با می نکولی خو کلا با چی چرس نرا رسیدل دیر با پا قهر
وم
د هغو معلوماتو لمخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغېزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضان کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بې خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بیخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضان شوه میتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي ماده د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې د معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی وهي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګه ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین. دوی تکیي او یا بندیکیي زوری بیایی نور دا شاقه کارونه اجرا کهی دا طول خپلانو خوشنت دینو.
سو دوله تاوتریخواله وجود لریشه لما تا دینو سر ترسره کهی؟
یوی فیزیکی دا و بلی روانی. اغوی تا با دوراد خبری ورطا ویل کهی اغوی تکهی او یا بندیکهی او یا دا چه دا شاقه کارونه ور بندیکه. اصلا دا امدغا دسکریمینیشن او یا دا چه دوی بنده دا خوشونت کهی کورنه اینا شروع کهی زکه چه دوی چه موتاتیگی پا مخدرو توکو نوبیا کورنه بنده دوم را اغا نلری علاقه نلری کورنه اینا و فامیل نلری کهی دی چه لری کهی خود نو دوی اتمن د مواد د مصرفولو لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کورته کور نه یو شای اخلي زی خرسی، دا چې خرسی دی خپل آیستا آیستا کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي، یو کورنۍ ده یو میراث لري د هغې پلار نه یو شای کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دی ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي دی غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی، بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دی چې دوی باندې نو خشونت لارې را مخته کړي، چې دا خپله نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپله د معتدینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دواړو کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتدینو لپاره؟
والله دواړه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسوي وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دی چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دی، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې څرنګه معتاد شو، خلک ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دا دي، دغه تقریبا اکثریت نوي کسانې د خراب اقتصاد له خاطره ځینې نور عوامل چې په همدغه محیط جامع دي هغه نو دوی هغه شوي دي اخته شوي دي او معتاد شوي دي، د طبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي، عام خلک فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي، د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهي هامه پوهاوی باید ډیر شي، خلق باید پوشه چه دا معتاد څنګه معتاد شو، اغا عامل پیدا شي بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشي، او دوهم دا چه د معتادینو د تداوی مراکز دیر شي، ساتامه وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه مرسته وکي و چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
پکار دسه د خلق د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی دغه سره د ترحم او شفقت د کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یوم بالمزل وکد مریض پختنه تورسه لیږي جمله نه یوم مریض هم د معتاد ده صدقه مریض زیات د لسې ته ضرورت لري زیات تدوی ته ضرورت لري او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي دته د هیله ورکی او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي ته بیرته رئیس شي ته مامور شي ته دکاندار شي دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي څوک ورته پوډري چرسي بنګي او شرابې او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي د باندې څه ولاړ هر بد نوم بیرته دې کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت هغه شراب څکل دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایاست دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم السلام ولیږي او تاوی فقوله له قولا لینا نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د تند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهې دلاس
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ یې معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولاریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې شوې وې، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، کنه دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه. د کلا موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو، یو بل د موږ د تره زوی د احمدي نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د مېلمستیا کې موږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه نو د واړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی، کاکا درک ونه لګېده، خو موږ نور مصروف خپل قصو کې. خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ موډۍ مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا، سبا سهار ته چې پاڅېږي چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې، چې دا ځای کې نسته د بایسکلو نسته ځای کې ولا که خیره چا خوتلار چې د کثافات او کراچۍ هم نسته. بیا مې عجیبه غو نسته اخوته چلو چې د دیګ بخار د انزل لپاره چې دا ویلې مخکې خي هغه مو. نو په دې پوښتنه چې دا کله چې مستو په سیاله کوت، نو هغه نه پاس پودری لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دا ټول شان ز ټول کړی ولا په کراچۍ کې خي و وړي ول. دا عجیبه ډیر جالب اقتصاد چې موږ دې یاد نسی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې ل خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر اوسې لورې، ته هم ستړی مشی؟ خیر له کومه شو، سم دې فساد ګوډی، خپل کور خو دې وران کړه، که زور دې ورسېږي نو کلی به هم وران کړي.
نور خو مې دا نه شو روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دې زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، مې هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم.
نه نه ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به ارامه اوسې، د لمسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځم. بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته د خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چیزو،
درځئ بچیانو چیزو.
راځه
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ڈاکٹر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډرز کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پونډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خسور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کېک مول زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل. ما ویل که ما نشه نه کولی، اوس به ولې د خپلو اولادونو او میرمنې نه ژړا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي، خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرست را سارا کبی دیر با خوشحالشی چه زیلاج کام ما تیویل دی چه کتا دا نشی پری خودل و تغاڑا کیک دی زم رست دا سارا کام او اولادون و میرمون دیم بیرتا درس پارم
نو چی دا سی دا خسور دی خبر که جکا پایوا ضروری دی
بزوار و سرگو داکتر سیم این دار اتناوز زنگوستا و هم چه شفاخانی تراشی
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو